لومړی هم د افغانستان خبرونه واوري چې صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
سلام د خبرونو سره ټکی. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د شمالي ولایتونو په خاص توګه کندوز امنیتي وضعیت له نږدې څاري. امریکا سفیر میکل میکنلی په کندوز کې د بې پولو ډاکټرانو په روغتون کې د وخت مرګ ژوبلې په اړه خواشیني څرګنده کړه او د کورنۍ چارو وزارت وایي تېره شپه د ننګرهار په چین کې د داعش ډلې شل کسان وژل شوي. پوره خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس د شمالي ولایتونو په خاصه توګه کندوز امنیتي وضعیت له نږدې څاري. د جمهوری ریاست په یو خبر پاڼه کې راغلي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د نهو شمالي ولایتونو له پوځي او ملکی چارواکو سره نن د ویډیو کانفرنس له لارې خبري وکړي او د وضعیت د کنټرول او خوالي په هدف لازمي لارښوونې ورکړي دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې ولسمشر د لوی درستیز لمرستیال جنرال مرادری مراد سره هم خبري کړي او د کندوز وضعیت له نږدې څارلې ده. د کندوز د امنیه قومندانۍ د معلوماتو له مخې اوس هم په ښار کې د افغان پوځیانو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ په ځینو لارو کوڅو کې جګړه روانه ده او هڅه کېږي چې ژر تر ژره ښار په بشپړه توګه له وسلوالو مخالفینو پاک شي. د امریکایي متحده ایالاتونو سفیر په کندوز کې د بې پولو ډاکټرانو په روغتون کې د وخت مرګ ژوبلې په اړه خواشیني څرګنده کړه. په کابل کې د امریکایي سفارت د سفیر میکل میکنلی په حواله نن په یو بیان کې ویلي چې امریکا متحده ایالاتونه د بې پولو ډاکټرانو په روغتون کې د ټولو وژل شویو او ټپیانو په اړه خواشیني ده او له کورنۍ سره خپل غم راضي څرګندوي. په کندوز کې د بې پولو ډاکټرانو روغتیایي مرکز په یو هوایي حمله کې زیانمن شوی چې پکې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. اخو د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي په کندوز کې زیانمنو شویو کسانو سره د مرستو رسولو په اړه د هڅو خبره کړې ده. ښاغلی کرزي د کندوز له یو شمېر مخاورو او سوداګرو سره په لیدنه کې ژمنه کړې چې د جګړې د پای ته رسولو او له زیانمنو شویو سره د مرستو په خاطر به هیڅ راز هڅه ونه سپموي. د کورونې چارو وزارت وایي چې تېره شپه د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د داعش ډلې شل کسان وژل شوي دي. د دغه وزارت ویان صدیق دقیقي نن په یو خبري کانفرنس کې ویل چې دا کسان د افغان پوځیانو په ګډو عملیاتو کې وژل شوي دي. خغلی صدیقی وی په چین ولسوالۍ کې مو یو ښه پرمختګ کړی ده. تېره شپه د چین ولسوالۍ په عبدالخیل سیمه کې په یو لړ عملیاتو کې د داعش شل کسان وژل شوي دي. سیمه چارواکي بیا وایي چې د چین په عبدالخیل سیمه کې لا هم خال خال ډزې روانې دي. په دې سیمه کې له څه وخت راهیسې د افغان پوځیانو او داعش وسلوالو ترمنځ سختې جګړې وشوې. او د سرپل ولایتي شورا وایي چې د کوهستانات ولسوالۍ طالبانو نیولې ده. د سرپل د ولایتي شورا یو غړي اسد الله خرم ازادي رډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو له پرون شپې راهیسې په دې ولسوالۍ حمله پیل کړې وي چې بالاخره یې نن کنټرول په لاس کې واخیست. د سرپل امنیتي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. وروسته له هغه چې د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم سرپل او فاریاب ته سفر وکړ، د کوهستانات ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو مخالفینو له وجوده پاک کړه، خو ویل کېږي چې په دغو سیمو کې یو ځل بیا د دغو مخالفینو فعالیتونه پیل شوي دي. دا د افغانستان مربوط مهم خبرونه. د سیمې او نړۍ خبرونه تر لاندې د میروستا فریبا ظاهر تر اوروي.
روسي جنگي الوتکو په تیرو 24 ساعتونو کې پر سوریه کې شل هوایي حمله کړې دي. د روسیې د دفاع وزارت یو ویاند نن ویلي چې د اسلامي دولت ډلې نه مرکزونه پکښې په نښه شوي دي. ایګور کوناشینکو وویل چې سو 34 او سو 34 ام ډوله الوتکو هم په دې بریدونو کې برخه درلوده. هغه زیاته کړه د روسیې هوایي ځواکونو د اسلامي دولت ډلې پر یو کمپ کې B-52 ډوله بم وغورځوه او د درنو پوځي تجهیزاتو وقتې د وسلو یوه زیرمه او یو تروریستي پټنځای یې ویجاړ کړی دی. روسیې د رواني اونۍ په سر کې اعلان کړی و چې پر سوریه به هوایي بریدونه کوي. واشنگټن اندېښنه لري چې مسکو د تروریزم سره د جګړې پر ځای ډېر د دې لیواله دی چې د سوریې ولسمشر بشار الاسد په واک کې پاتې سي. واشنگټن پر دغو اندېښنو په تاکید سره وایي چې د روسیې په لومړنیو هوایي حملو کې د اسلامي دولت ډلې یادایش نه، بلکې د ولسمشر اسد د مخالفینو سنګرونه پنځه شاسته وي. تا کسبه اوکراینی ځواکونه او روسي پلاوه بیلتون کوشتون کینند. اوکراین په ختیځ کې د جګړو لړمړی کرښو څخه د سپکو وسلو لری کول پیل کړی. دغه اقدام د منسک په تړون کې ذکر شوی چې په فبروري میاشت کې لاسلیک شو. دغه تړون تر ډیره نه دی پلی شوی. په تیر بیا د اوربان ماده یې څو ځلې لپاره مغور ځول شوی ده، خو په دې وروستیو اونیو کې جګړې بندې شوې دي. پر دې سربیره روانه اونۍ یو بل تړون هم وسو چې لمخې به یې ټانکونه او نورې وسلې لری کېږي. د اوکراین په ختیځ کې د لوهانسک په سیمه کې روسي پلاوه بیلتون غوښتونکو نن اعلان وکړ چې د دوی به له حایل سیمې څخه ټانکونه هم لري کړي. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو دا ومنله چې حکومت به د هغو وسلو لري کول پیل کړي چې د میل قطرې تر 100 میلی متره کم وي. دوی وایي دغه بهیر به یو 40 ورځې دوام وکړي. ولسمشر پروشینکو د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دغه ګام د جګړې د ختمېدو معنا لري وویل، دا د اوربان په معنا ده. جګړه به هغه مهال ختمه سي چې د اوکراین د خاورې وروستۍ برخه هم آزاده سي. پروشینکو د خبرې نن په پاریس کې د روسیې، فرانسې او جرمني له مشرانو سره تر غونډې وروسته وکړې. دا غونډه د منسک تړون د ارزونې په هدف جوړه شوې وه. په همدې حال کې د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند وایي هغه محلي انتخابات چې ټاکل سوی روانه میاشت په اوکراین کې وسي، شاید د اوکراین په ختیځ کې له روس پلوه بېلتون غوښتونکو سره د کیف د کړکېچ له کبله تر 2014 میلادي کال پورې وځنډېږي. یاغیان په پام کې لري تر خپلې ولکې لاندې قلمرو کې جلا انتخابات وکړي چې د لویدیځ حکومتونه وایي دا به د فبروري میاشتې د سولې موافقې شرایط چې په منسک کې لاسلیک سوي تر پښو لاندې کړي. اولاند دغه څرګندونې پرون په پاریس کې د اوکراین له ولسمشر پیترو پروشینکو، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د جرمنی له صدر اعظم انګلا مرکل سره تر کتنې وروسته وکړه. اولاند ویل انتخابات به زیات وخت ونیسي. موږ نه غواړو د اوکراین په ختیځ کې داسې انتخابات وسي چې د منسک موافقې ته پکې درناوی نه وي سوی. د عراق با نفوذ شیعه مذهبي مشر د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د نړیوالې جګړې لپاره ژغ کړی دی. آیت الله علي السیستاني پرون د جمعې د لمانځه په خطبه کې چې د ټلویزیون له لارې خپرېدل دغه پیغام استولی چې له داعش سره جګړه د ټولو عراقیانو مقصد دی. خدای هم زیاته کړې چې دا جګړه یوازې د عراقیانو نه بلکې د ټولې نړۍ ده، ځکه د خبره تروریستان په خپلې ناسمې ایدیولوژۍ سره ټول بشریت، کلتورونه او ارزښتونه په نښه کوي. نو ځکه د السیستاني په خبره دې ته اړتیا ده چې له ټولو لورو د تروریزم په وړاندې نړیواله مبارزه نور هم پراخه سي. د سیستاني د څرګندونې یوه ورځ وروسته لاغه کېږي چې د عراق لومړي وزیر حیدر العبادي ویلي چې حکومت به په عراق کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د روسیې د هوایي بریدونو هرکلی وکړي. متحده ایالاتو له وړاندې له څه باندې وکال راهیسې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد د هوایي بریدونو مشري کړې ده. د ګواتیمالا د پلازمینې په څنډو کې په یوه سیمه کې د مځکې د شوېدو له کبله لږ تر لږه د 10 کسانو د مړینې او د سلګونو د ورکېدو خبرونه ورکړل سوي دي. چارواکي وایي دا پېښه پرون سوې ده. د ژغورنې ډلې، پولیس، سرتیری او د سیمې خلک د لټون چارې پر مخ وړي او په ژوندي پاتې شوو کسانو پسې ګرځي. چارواکي وایي شاوخوا 600 کسان له درک دي او شاید د مړو شمېر نور هم ډیر سي. او ملګرو ملتونو په تاجکستان کې له بشري حقونو د سرغړونو په زیاتېدونکي خطر اندېښنه څرګنده کړه. دا اندېښنه وروسته لاغه کېږي چې دوشنبه په وروستیو کې پر تاجکستان اسلامي نهضت ګوند بندیز ولګاوه. په غیر اعلامیه کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې پرون خبره کړه، راغلي چې د سپتمبر میاشتې له پیله د دې ګوند تر لسو زیات غړي نیول سوي او بندیان سوي دي. د تاجکستان سترې محکمې د سېشنبه په ورځ په یوه حکم کې د تاجکستان اسلامي نهضت ګوند یو سختدریځي او تروریستي سازمان اعلان کړ او پر فعالیت بندیز ولګاوه. محکمې د حکومت لخوا د دې ګوند په وړاندې تر اوږدمهاله کمپاین وروسته دغه حکم صادر کړ. د افغانستان سیمه نړۍ مهم خبرونه وسم. د افغانستان د څو لویو شهرونو د هوا حالت.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د راتلونکو دوو ساعتونو لپاره د کابل په ګډون د یو شمېر نورو لوی ښارونو د هوا حالات د سانتي ګریډ په کچه داسې اټکل کړي. کابل د تودوخې لوړه درجه 25، چټه یو لس آسمان صاف. کندهار د تودوخې لوړه درجه 30، چټه شپاړس آسمان صاف. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 30، چټه شل آسمان صاف. هرات د تودوخې لوړه درجه 30، چټه څوارلس آسمان صاف. جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 14، چټه 9 آسمان صاف. غزنی د تودوخې لوړه درجه 22، چټه 8 آسمان صاف. گردیز د تودوخې لوړه درجه 22، ټیټه 8 آسمان صاف. بامیان د تودوخې لوړه درجه 10، ټیټه منفي 2 آسمان صاف. او بدخشان د تودوخې لوړه درجه 10، ټیټه منفي 9 ته اورښت اټکل.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
با عرض سلام دوباره من امید مرزبان و همکارم اسمت ساروان در این برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی با شما هستیم. قسمی که قبلا هم گفتیم در یک ساعت دیگر که از این برنامه باقی مانده یا کمتر از یک ساعت دیگر در رابطه با مشکلات کسانی صحبت میکنیم که از ولایت کندوز و از شهر کندوز و همچنان از ننگرهار به نقاط مختلف به دلیل جنگ های جاری بیجا شدند، مهاجر شدند و مشکلات آنها چی هست، با چه گونه مشکلات دست و پنجه نرم میکنند و مقامات دولتی و اداره های کمک رسان چگونه میتونه با ای بیجا شده ها کمک بکنم. از ولایت کندوز هزاران نفر به ولایت های تخار و بغلان و حتی بدخشان پناه بردند و همچنان در ولایت ننگرهار هم مخصوصا از ولسوالی اچین شماره از افغان ها بیجا شدند به نقاط مختلف ولایت ننگرهار یا به ولایت های دیگر انتقال یافتند که حالا وضعیت زندگیشان خیلی ناگوار گزارش شده.
بله پدیخ پروانه که پدی هم خبری که چه لدوغ و بیزایر شو سره تروس پوری مرستندوی طولنو یا حکومت چمرا مرسته کرده دو دوی وضعیت فیلن پا چه دول دی حکومت دی حقوی دی بیرت زای پا زای کولو لپارس پروگرامونو لری. نو پا دی بحث که زموش ملمانه دی در افغانستان دی کدوالو و رستنی دون که در چارو دو وزارت مطبوعاتی سلاکار شاغله حفیظ احمد میاخیل د غرض د ننګرهار د ولایتي شورا غړی زبی ولاز مرای به هم د ټلیفون لاري را سره ملګری وي. خو مخې تر مخ کې زونګرهار ته اول د ننګرهار په اړه له خپل خبریال سره خبرې کوو. د کندوز په اړه مو څه ناڅه بشري وضعیت په یو ساعت مخ کې هم واورېدو له خپلو میلمنو له خپل خبریاله، خو بیا هم د کندوز په اړه خبرې کوو. په ننګرهار کې هم د داعش د وسله والې ډلې له لاسه په سلګونو کورنۍ مجبور شوي دي چې کور اور پرېږدي او نورو سیمو ته ولېږدي. د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری له جلال آباد څخه هم دا اوس د ټلیفون له لارې راسره دی. شینواری صاحب، تاسو زموږ اورېدونکو ته اول دا ووایاست چې څومره خلک به بې ځایه شوي وي؟
ډیر زیات مننه صاحب تاسو او د ازادي راډیو ټول اورېدونکو ته سلامونه وایم. همدارنګه تاسو چې یادونه وکړله غواړم په دغه موضوع باندې سر رڼا واچوم. نه یوازې دغه اوس چې کوم کورنۍ کړه شوې دي، بلکې له تیرو شپږو میاشتو راهیسې کله چې د داعش وسله والو ډله د ننګرهار په لورو یو شمېر سیمو کې چې فعاله شوله، هلته د امارت اسلامي او د داعش وسله والې ډلې ترمنځ وسله والې نښتې ترسره کېدلې، نو خلک د دغو ناامنیو له امله راکړه شو چې هغه مهال ولایتي ادارې هم دا تایید کړله چې په سلګونو کورنۍ شاوخوا چې هغه وروستی ارقام چې کله مونږ سره شریک کړې تر 8000 پورې بیا دوی تعداد وښوده چې دغه د کورنیو تعداد 8000 ته ورسېده، چې دا د هسکې مینې کوټ بټي کوټ اچین نازیا څنګه دغه سیمو څخه را کړه شوې وي. خو کله چې دغه یوه اونۍ کېږي چې په اچین ولسوالۍ کې د داعش وسله والې ډلې او همدارنګه د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه پیل شوله او دغه جګړې یو څه دوام وکړ، اوس هم د سیمې د خلکو د ولسوالۍ کې د مسؤلینو په وینا باندې وخت نا وخت دغه جګړه لاشته ده، یعنی پای تنه در رسیدلی. خلک مجبور شو چې نور خپل کله کور پریږدي، ځکه دوی په کورونو کې بند وو. کله کله مرمۍ هم دوی په کور لګېدلي. هغه یو نیم کور چې په اچین ولسوالۍ دغه عادلخیل او مامند او پیښې په دغه ساحو کې چې پاتې وو، هغوی هم دغه یوه هفته کېږي چې هر ورځې په لسګونو کړې هغوی را کډه کېږي او درک ورته نه دی معلوم چې چېرته لاړ شي، ځکه د سرپناه ستونزې سره دي. خو بیا هم هغه معلومات چې مونږ ترلاسه کړو، نن خپل غنی خیل ولسوالۍ ته ما همدغه کډوالو سره وغږېدلم. هر 15 موټرو کې به درې موټرې داسې وي چې په هغې کې به ماشومان او زنانه او سره دغه یو جوړ لباس چې دوی صرف د غاړې لباس راغیستی دی، نور هیڅ د کور وسایل دوی ځان سره نور اغېستي او را کډه کېدل. پوښتنه مې چې ترې کوله، دوی وایي چې مونږ ته هیڅ معلومات نه کېږي، خو خپلو خپلوانو خوا ته ورځو که چېرته یو اتاق مونږ شپه پکې تېره کړو. خلک له ډېر سخت وضعیت سره مخ دي، یعنی هره ورځ په لسګونو کورنۍ چې هغه تعداد یې دقیقه معلوم نه دی، خو په اچین ولسوالۍ کې به یو نیم کور که چېرته پاتې وي هغه نو ټول را کړه شوي دي. ولایتي ادارې سره مو هم دغه مسله شریکه کړله. د ولایت ویان احمد زیاد وزی ویل چې مونږ په پام کې لرو چې دغه کډوال داخلي بيزه شوي، کډوال چې هغه د جنگون لا بيزه کیږي، دوی سره مرسته تر سره کو دوه غد تیرو کورنۍ یادونه وکړه چې شاوخوا 3000 کورنۍ وی هغه سره لمنه مرسته تر سره شي ودي او دا تازه کړی چې راغلي دي دوی سروې لا تر اوسه پورې نه شي وی دا سروې کیږي او سروې نه بعد مرسته کیږي خو څنګه کوي چې هغه د غدېګاته د خوراک ته حیران شي څو خوري ځکه هغه یوازې په یو ځبات
شنواره سب ډېر مننه بیا هم تاسو ته نوبت درکو بیا به هم تاسو دې دا هم اوریدونکو ته وایي دقیقا چې په لکوم ولسوالیو څخه خلک به ځای شي ویل ځکه چې تاسو ویل چې لشپاجو میاستو رئیس خلک به ځای کیږي په دې اړه بیا هم تاسو سره در شو اوس خپل بل ملمته د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو د چارو د وزارت مطبوعاتي سلاکار شغلی حفیظ احمد میاخیل ته ورسو.
بله آقای میاخیل، خوش آمدین به برنامه زیر آسمان کبود رادیو آزادی. میخوام از شما پرسم کاری که شما تا به حال به بجا شده های ولایت های کندوز و ننگرهار کردین چه بوده؟ آیا فکر میکنین امکاناتی که در اختیار دارین کافی است برای کمک به مهاجرین و بجا شده ها؟
ډېره مننه. زه هم په خپل وار سره لومړی تاسې خپرونې میلمنو او د راډیو اورېدونکو ته خپل سلام کوم. البته په رښتیا هم چې په کندوز کې د وروستیو پیښو او ناامنیو له امله هېوادوال بې ځایه شوي دي. کندوز څخه یو شمېر نورو ولایتونو ته دوی کډه کړې، مثلا تخار، بدخشان، بغلان، حتی کابل او یو شمېر نورو ولایتونو ته دوی شوي دي. البته کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت هڅه کړې تر څو دوی ته بیړنۍ مرستې ورسوي. البته د یو شمېر استندویه بنسټونو په همکارۍ سره، ځکه کډوالو او راستنیدونکو چارات داسې یوه خاصه بودیجه نه لري د بې ځایه شو کورنیو دپاره. د کډوالو او راستنیدونکو چارو په وزارت کمیټه جوړه شوې چې د بې ځایه کورنیو سره د عاجلو مرستو په رسولو کې دغه کمیټه مرسته دغه کمیټې مشري د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت لري او یو شمال مرستندویه بنسټونه لکه UNHCR, IOM, UNICEF, WFP او نور مرستندویه بنسټونه د دغه کمیټې غړي. البته د تېرې پنجشنبې کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزیر په مشرۍ باندې یوه بیړنۍ غونډه تر څو د کندوز بې ځایه شو کورنۍ مرستې ورسول شي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د همدغې کمیټې له غړو څخه، البته له مرستندویه ټولنو څخه چې په دغه کمیټه کې غړیتوب وغوښتل، تر څو د کندوز بې ځایه شو کورنیو ته عاجل مرستې ورسوي او له خپلو هر ډول امکاناتو څخه دوی د کوټي موادو څخه چې دوی پرې لري په مزار کې، په نورو ولایتونو کې، حتی په بدخشان کې، په تاجکستان کې چې دوی مرستې لري، هلته د هغوی ادارې کار کوي. دغه خپلې مرستې د کډوالو ایستونکو چارو وزیر وغوښتله تر څو دغه خپلې مرستې منسجمې کړي او کندوز بې ځایه شو کورنیو ته ورسوي. د دې تر څنګ زمونږ د سروې ټیمونه کار کوي تخار او یو شمېر ولایتونو کې. له سروې وروسته همدارنګه د سروې په جریان کې به دوی ته په یو دوه ورځو کې خدای خوراکي مواد وویشل شي د مرستندویه ټولنو په مرستې باندې. البته تېره ورځ د دې تر څنګ تېره ورځ د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له غوښتنې سره سم له پیښو سره د مبارزې دولتي کمیسیون هم یوه بیړنۍ غونډه وکړه.
جناب میاخیل صاحب آیا مخصوصا در بخش کندوز اگر صحبت بکنیم، در ولایت شمار زیاده از باشنده های کندوز که به اساس آماری که شما دادین به هزارها نفر میرسن تعدادشان، به ولایت های تخار و بغلان و بدخشان انتقال یافتن و مهاجرت کردن یا پناه بردن، اول خب این سه ولایت هم آیا به نظر شما امکانات جذب اینقدر مهاجر و پناهنده را داره یا نداره و آیا شما قصد دارین که این مهاجرین و پناهنده ها را به ولایت های بزرگتر مثل بلخ و کابل انتقال بدین؟
البته زه ستاسې پوښتنې مخکې دې نه ستاسې پوښتنې ته راشم. د خپلو خبرو او د تېرو خبرو په دوام دا وایم چې 10 میلیونه افغانۍ د کندوز د بې ځایه شو کورنۍ ځانګړې شوه. تېره ورځ حکومت دغه پرېکړه وکړه چې په دې 1-2 ورځو کې به هغوی ته عاجل مرستې ورسوي. تاسې د تخار او یو شمېر نورو ولایتونو څخه یادونه وکړه. البته هلته دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. واقعیان هلته به دوی د سرپناه نه لري، همدارنګه د غذایي موادو روغتیایي خدمتونو ته دوی اړتیا لري. د کډوالو او راتلونکو چارو وزارت هڅه کوي څو دوی ته عاجل مرستې ورسوي. همدارنګه زمونږ پلان دا دی تر څو دوی بېرته له خپلو اصلي سیمو څخه سره یو ځای نورو سیمو سره دوی یو ځای کړو ته د سرپناه زمینه برابره شي.
بله صاحب، البته یو مسله ده چې ستاسو له دې خبرو داسې معلومه شوه چې غونډې مو هم ډېر ناوخته کړې دي، لکه چې او پریکړه مو هم ناوخته، ځکه چې که 2-3 ورځې یو څوک بې سرپناه په دښته کې یا په میدان کې واړوي او دا خو ډېره سخته ده، خصوصا که څوک ماشومان ولري نو ژوند ورته سخته ده، ژوند یې له خطر سره مخامخ کېږي. آیا نه شي کېدی چې په تخارو یا ګاونډیو ولایتونو بغلان یا هر ځای ته چې دا کډوال تللي دي، له کندوزه یا هم له ننګرهار له والونه، دوی ته ځینې ځایونه ځینې دولتي ودانۍ ورته تخلیه شي، په ځینو مواردو کې کېدای شي ښوونځي ورته تخلیه شي، په پخوا کلو کې همدا کار شوی دی؟
بله، البته تاسو پوهیږئ د بیړنیو حالاتو کمیټه په دنده لري چې په 8 ساعتونو یا 8 ساعتونو په جریان کې دوی سره مرستې وکړي. وزارت چې ځانګړي بودیجه نه لري چې په عاجل ډول هغوی سره مرستې وکړي. البته نو موږ د یو شمېر مرستندویو ټولنو سره په ګډه کار کوو تر څو دوی ته هغه لازم مرستې ورسول شي. البته تر څو د مرستندویو ټولنې هم ځانته ځانګړي شرایط لري د مرستې دپاره، تر څو موږ سروې ونه شي، سروې خلاصه نه شي، همدا اوس موږ سروې جریان لري، تر هغه پورې هغوی مرستې نه کوي. نو زمونږ هڅه دغه سروې خلاصه کړو او دوی ته په وخت سره هغه مرستې ورسوي. همدارنګه د سروې په جریان کې البته په نورو سیمو کې د دوی د استوګنې د زمینو د برابرولو دپاره هم موږ په پلان کې لرو چې دوی ته نورې سیمې داسې مشخص ځایونه پیدا کړو تر څو دوی ته د استوګنې زمینې برابرې شي.
ډیره زیاته مننه کور ودان قدرمن اوریدونکو. تاسو لا زاجی رادیو ترشنا اسمان لاندې خبرونه اوري. په دې خبرونه کې په د کندوز او د غرز د ننګرهار ولایت د بيځای شوی او خلکو سره د مرستو په چارو خبرې کوو. په دې خبرونه کې د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو د چارو د وزارت مطبوعاتي سلاکار حافظ احمد میاخیل او همدارس به څو شیبه وروسته د ننګرهار د ولایتي شورا غړی زبی الله مریض موږ میلمانه وي. د پنیګرهار کې د ازادي رادیو خبريال شاه محمود شینوار هم د ټلیفون لاله را سره ده. استاد اوریدونکو ته نوبت درکو. په یاد لري چې کډ افغان بي سیم سیم کارت لري په 8 مې باندې هم لن پیغام راستول شي. د ازادي رادیو د فیسبوک پانه هم تاسو په خدمت کړي دی لري هم کول شي چې مشته پیغام را واستوي.
اگر اسکایپ درین به آدرس اسکایپ رادیو ازادي هم زنګ بزنین او تماس بگیرین با ما. آدرس ما است ازادي.رادیو یا رادیو نقطه آزادی،
نه از رادیو تکای
آزادی.
رادیو مخکیده
در جای جستجویی که میکنین اگر رادیو آزادی بنویسین بدون شک با عرب الفبای انگلیسی البته بدون شک رادیو آزادی رو پیدا میکنین و ما زنگ بزنین. خب حالا شنونده روی خط تلفن داریم، بفرمایید. سلام علیکم، رادیو آزادی است.
بله
السلام علیکم. و علیکم السلام. اسم شما از کجا زنگ زدید؟
فریدم در قندوز ولایت نقدیگان بودم. تست سلام محفظ تولو آریدن کتو سلام کم.
سلامت توسی مهربانی کوی
من هم روزان از نخطو ایشت نظر خود هر روزی نازی هر روزی نازی باورو کسی بدارا دوزی روزی که باورو که بسیار چی تا شپیسی جنازی خور آقلی دیزی جنازی نستو دیشم ندیده جهادیان جهادین جهاد تو لونه دیده حکومت حکومتی که پیدی که حکومت که هم پیشدی او جهادیان نیختل جهادی پیشدی دا غدین دا جنگ مشتا وستاری مشتا کلان دیو وقتی پسادی که مرد مرد دیده پلاسو که حکومتی حکومت جهادین دا جنگ مشتا خبالو که بیاغتی مرو ملکی خوب بیگونایی چې ګومان چې موږ به د څنګه راملو شو نه د حکومت ځان کې دي نه پاس او نه د جهاد ځان او مجاهد جهاد کې نه د جهاد څلور د حکومت د جوړولو څلور دي د موږ بغري خلاص کې او د
موږ ځان تاسو له خبرو د سمالي بيږي چې تاسو په ارچی ولوسوالي کې یاست هم داسې د الټ وضعیت څنګه دی
حال تو خواهد جات لام شوم ده تو حالا طالبان هم خیلی روز جانم نمیتونم کسی سعی نه اونها اون باشتن اول سالی اول سالی ما سرچ دوست بکانو بزرگان دارم دوستم راه خون اول سالی اون اول خود جان اول سالی دوست بکانو داره اول بکانو فرض من ات که داری خوب کنم شدی که اول باشتن اول هفت سالی شدی دارم باشتن چه اول سالی هم دست بیجار برات دارم
مال یعنی وس حال تا جغرافش تا کنه خلاک آرام دی
نه جغرافش جغرافش خونه سخو اول سالی طالبانو پلاسیدار کار میکنن هر سه پکت پاول آدی
بله او د کندوز ښار کې خلک د خوراکي موادو کمبود لري د روغتیاي امکاناتو نشټوالی دی
مواد کم کمبود خو بيخي زیات روزانه واره کې یو 5 کې مدورې چې خرڅ لاغه او څه تر دې تر رسیدلې ده او نو کې رزق کار په 500 پیسې هغه په څلو او څه په 500 تر رسیدلې چې و زه هر په روزانه
بله ډیره زیاته مننه چې له کندوز څخه مو ټلیفون کړی سلامات کور ودان بل اوریدونکو د ټلیفون لاري لرو مهرباني کوي د اسکایپ لاري هم کولای شي چې موږ سره تماس ونیسي د ازادي رادیو د اسکایپ پته ده azadi.radio نو بخښي بیا مې اشتباهل radio.azadi باندې د اسکایپ له طریقې له موږ سره تماس نیولای شي اوس ته ټلیفون لاري اوریدونکو لرو
بله
مهرباني کوي صاحب
زده کندوز سره چې اوس خبرې کوم تاسو د ازادي رادیو ټول کارکون ته سلام علیکم
سلامت اوسې مهرباني کوم
سلام او باو سلام په دې خاطر ورته کوم بمبار چې دا اشرف غنی شروع کړ دا کندوز په عوام خلکونه ما شومان کړو ټول ما شومان چې خبره بمبار کړه قسم په خپل دولت او ټول مخته کړی دی چې ولا کبر مخته کړی له اوس سره د اوس سره بمبار شروع کړي نه شخصي پرې دی نه نو طالبان ویني دا شخصي وړي په شخصي خلکو باندې بمبار کوي په طالبان باندې بمبار کوي قسم په خدای زمونږ د وژنې کور نه په مخه بمبار کړی ټول موږ پر اچا خبره موږ د دغه تاسو
تاسو په کومه سیمه کې اوسئ چې زموږ اوریدونکو خصوصا د کندوز اوسیدونکو پوښي چې ستاسو موقعیت څنګه دی په کومه منطقه د کندوز کې اوسئ
پوهه د خان آباد بندر کې وسیګو دل چې دغه د آزاد ډاکټرانو شپانه چې دغه د شپخانه بمبار کړی دا پدې په خپل د کلیوال
بله هغه تاسو له سیمې لري دا تاسو د خپل منطقې خبره وکي مننه سلامت اوسئ البته تاسو هله کو چې کله درنه پوښتنه کو د خپل سیمې په کومه مینه کې چې تاسو اوسئ دغه معلومات راکې له دوی نه داري د سرحد ډاکټرانو سیمه شفاخانه ډېر لري ده
بله او شفاخانه در بندر کابل هست اما اینا از بندر خان آباد تماس گرفته بودن خب شنونده دیگه روی خط داریم سلام علیکم بفرمایید رادیو آزادی است
سلامت باشید
بفرمایید لطفا مختصر در رابطه با وضعیت مهاجرین در کندوز و ننگرهار صحبت بکنین
او متاسفانه چې تلیفون مقطع شو خو بیا هم د چې اشرف غنی مړول شي نه شي مړول د هم بل موضوع ده هم بیا تلیفون وکړ لطفا په دې خبري وکړي چې آیا تاسو به ځای شي خلک لیدل دي له غو سره سمراشته شوی دا او کنه ده شوی وضعیت څنګه ده
خودتان در جمع کسای هستین که از جنگ به جا شدین به ما زنگ بزنین وضعیت زندگی خود را برای ما بگوین و اگر سوال دارین از مشاور مطبوعاتی وزارت امور مهاجرین افغانستان بپرسین که همین الان در تماس تلفنی با ما هستن از طریق تلفن شماره تلفن را یک بار دیگه براتون میگم 0799-203-540 و 0700-822-755 حالا از طریق سکایپ شنونده با خود داریم خب فکر میکنم رابطه شما قطع شد حالا شنونده از طریق تلفن داریم با خود بفرمایید سلام علیکم رادیو آزادی است
مهربانی
بفرمایید رادیو آزادی است برنامه زیر آسمان کبیر
سلام علیکم ورحمۃ اللہ تاسو غواړی را بالکل کارګون دا اوریدل کې سلام زما د پښتنه دا تاسو کمپاین نه لري مخکنه ځخري چانل دی او ماجرین په افغانستان کې اوره سیاست روان دي چې هر اول څوري د افغانستان کې د تهدید لاندې دا اول څوري ټول د افغانستان زیاتره مسره دي بدون ازادي د ولسوالۍ نه کومه څوري د طالبان پر اساس کې دا د ماجر راځي او تاسو پرویز او بیا د دې د پانو هم کوي نو
ډېره زیاته مننه یو اوریدونکی بله مخلو بیا اوریدونکو ته مېلمنو ته ورځو سکایپ له لارې یو اوریدونکی لرو مهرباني
بفرمایید. سلام علیکم، رادیو آزادی است. صدایتان را میشنویم. سلام علیکم، میشنویم، بفرمایید.
دور از سنسیت خوب است، خیر و خیرات است.
زنده باشین، تشکر، خوش آمدین به برنامه زیر آسمان کبود. بفرمایید موضوع مورد بحث ما قسمی که میفهمین وضعیت مهاجرین در کندوز و ننگرهار است.
ببینین بیادر وضعیت که دوام داره فعلا دیگه روز به روز اوضاع وخیمتر میشه. در اینجا هیچ نمی حکومت دارا بگیم حکومت وحدت ملی یا شرفغان نمی کنم، ما نمی فهم که برای از یا که نمی مردم رای داده و یا از این توقع میکنه از این مردم هیچی کمک نمیکنه و ببینین یک دانه نان 70 روپیه 80 روپیه خندوش شده و ببینین نمی چی که هست مشکلات دیگه که هست.
ولایت کندوز شما از کندوز تماس هستین یا از ولایت های دیگه؟
نه، از ولایت کابل مدد تماس شدم. بنامندگی ولایت کندوز ولایت نه انگرهار و تمام ولایت افغانستان که فعلا نام نسته، میخوایم که را بگویم که این مردمی که دو دانه مثلا اشرف غنی و عبدالله که به ریاست جمهوری و ریاست اجرایی رسیده هیچ کدام اقدام یا نمیکنه. بریاز خدا
دیر مننه کروادان سلامت و سی دیر بخوشحال سوی چه دستی اوریدون که تماس ونیسی چه یا پخپل بیزای شوی بی او خپل مرستو پا بارک خبری و که چه مرستی ورسر شوی دی او کنری شوی پا چه وضعیت کی دی چه ده کډوالو او راستنی دونکو د چارو د وزارت مطبوعاتي سلاکار شغل حفیظ احمد میخیل ورته جواب ووی د سکایپ لاري اوریدونکو لرو نه متاسفانه ټلیفون قطع شو. خو خیر ور بشو شغل میخیل ته بیا نوبت ورکو ځکه چې دوی زیات وخت نه لري. میخیل صاحب تاسو د اوریدونکو خبري ووري جنو ویل چې په ډیرو ولایتونو کې وضعیت خراب دی، آیا استاس وزارت ذخیره لری چې په عاجل صورت خلکو سره مرستي وکړي خصوصا له بې ځای شو خلکو سره؟ فکر کوم چې د اخیل صاحب ټلیفون قطع شوی دی. خیر لاړ بشو ننګرهار ته. له ننګرهار څخه به څو شیبې وروسته د دغه ولایت د ولایتي شورا غړی زبی الله زمری هم د ټلیفون له لارې راسره ملګری شي. خو اوس په ټلیفون کې د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری راسره دی. شینواری صاحب، مخکې تاسې د ننګرهار د وضعیت په اړه څه ناسرانه واچوله، د هغو خلکو یادونه مو وکړه چې داعش د وسلوالو په وجه له ننګرهار له یو شمېر ولسوالیو څخه بې ځایه شوي دي. تاسې د اچین ولسوالۍ یادونه وکړه، بېل اچینه له نورو کومو ولسوالیو څخه خلک بې ځایه شوي دي او شمېر یې څومره دی؟ دا کسان اوس چیرته اوسي؟ په ننګرهار مرکز جلال آباد ته تللي دي، په هلته له خپلو خپلوانو سره اوسي، که حکومت څه مرستې ورسره کړي دي؟ بله شینواری صاحب، شینواری صاحب په ټلیفون کې دی، نه پیژمه چې اواز نه اوري که څه علت دی.
فکر میکنم تلفن ها مشکل دارن. به هر حال کوشش میکنیم دوباره به آقای شینواری زنگ بزنیم و چشم برای تلفن های شما شنونده حال هستیم. حالا خب چند ساعت شنونده دیگر هم باشن صحبت میکنیم، بعد برمیگردیم به مهمان های خود. حالا شنونده روی خط هست، بفرمایید. سلام علیکم، رادیو آزادی است.
مهربانی کوی سب خبری وکی آزادی رادیو ده. بل اوریدون که لرو خیر دیدی تلفن لکه چه قطع شو.
آلا میشنیم صدای شما را، بفرمایید. سلام علیکم،
جوری
سلامت و سهی لکم زین خبری که وی
زخت پلا یو معجین ما چیز بطیکور لسوالی نمیدت کرده
لکمی و لسوالی بطیکور. بله
بطیکور
لسوالی. بله صاحب مهربانی.
او په کابل کې فیل ژوند کوم، نو که موږ داسې وکړو چې کله چې حکومت ته پرېږدو چې موږ ته به حکومت وشي مثال وړم را وړي خیمې به م را وړي خاص به م را وړي لرګي به م را وړي، خو موږ هم باید اوسه وکړو که نه.
بلې
موږ باید خپله مشقت وکړو، کار وکړو، مټې را کړي، لاسونه را کړي، خو اوس داسې وکړو چې موږ یو چې اشرف غني دي.
متاسفانه چې ټلیفون مو قطع شو. البته خبره مو منطقي و، دوی ویل چې د سیمې شي کېده چې حکومت هم خلکو ته وړو ورکړي، هم د ځای ورکړي، هم د لرګي ورکړي. دا شی هم ممکن نه ده، خصوصا د افغانستان غونډې و بېوزله هیواد د حکومت لپاره. بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي. آزادي رادیو ولې
بله مشنایم، فرمایئ. سلام علیکم،
لکوب زینه خبر.
سلام علیکم، سلامات و علی بشرا تاسو د نړۍ په تماس کې البته دغه د کندوز واقع موږ دغه په ګوته کوي چې د ولس پولیسونو او د دولت ترمنځ واټن واقع دی.
بله دا بل موضوع ده، لطفا لا دغه بشي اول سات موضوع و په دوهم موضوع خبرې وکړي، د بشري مرستو او د بیزای شویو په ارتباط د دې اول سات موضوع په هغه سات به مو ټلیفون کړی. بل اوریدونکي ته نوبت ورکوو. آزادي راډیو ده،
بفرمایید. سلام علیکم، رادیو آزادی است.
خیر،
سلام علیکم، رادیو آزادی است، بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام، بفرمایید.
جوړه تکړای
سلامت اوسې لکوب زین خبري کوي.
دا ننګرهار ولایت شنو لسالې څخه مو تاسو تماس نیولای.
بله صاحب، تاسو اوس په اچینو لسوالې کې اوسئ؟
نه نن او پرون مزاد کور ماشومان او کور کالی او سروین دام نن په گاډو کې راوي سره د جنگ حالاتو او ډیر بد وضعیت سره دا پنځه سرو پنځه ورځې باندې ولته نه خوراکي موادونه د درمل د دواخانې وې ډاکترانو دا هېڅ نه و. خلک ډیر سخت مشکل سره مخ دي او د ولسوالۍ نه پورته دغه لار بس دغه درې درو ته خوشي ده چې اتلخیل او پیښه او مامن درې دغه خلک چې دي په دغه د شډن په لار باندې روي سوزه کې دا موټر کرخې روانې دي او بچو په ډاډ باندې پراته دي چې خپل خپلوانو کره اړولې دي. هېڅ مرسته تر دا اختر د درېمې ورځې نه جنګ شروع دی او تر ننه پورې شروع دي. سره په کوشتنه وچین کې سره دواړه طرفه بس پولیس کې سره پراته دي او پولیس ولي او بس پوستي ولي او بس.
تاسو یعنی د جګړې له لاسه به کور شوي یاست؟ د سیم ویل کې چې یو شمېر خلک د داعش له لورې مجبور شوي دي چې له خپلو سیمو ووځي مهاجر شي.
مونږ خو یو ځل مخکې د روژې په میاشت کې د خپلو مینو نه راوایستل شو. مینې راته وسزلې ډکې د کالو د سامانونو خپلوانو سره د ولسوالۍ خوا ته پراته وو. بس اوس د ولسوالۍ خوا ته چې جنګ راغی اوس را کډه شوي وو د غنیخیل ولسوالۍ سره خپلوانو سره. همداسې څوک په دې کانال لاندې فارمونو کې پراته دي، بې سرپرسته بې سرپناه او هېڅ خوراکي دغه نشته دي. دا ماښام مونږ ولسوالۍ بازار کې را تېرېدو او یو څو نفره ښځې وې او واګانې او کوچي او ماشومانو سره و. ټول ماښام و توره شپه وه، سړک په غاړه خوران دي، سرپناه او د اوبو او د لږې سره مخ و. هېڅ دا غم نشته چې څوک را کړه شوي دي. لاخې مه ورکړو، لیا دارو ورکړو، لیا خوراکي مواد ورکړو.
مننه، سلامت اوسئ.
تشکر از تماس شما. تماس شما یکی از باشنده های ننگرهار، مخصوصا باشنده ولایت ولسوالی اچین بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. ذبیح الله ازمری عضو شورای ولایتی ننگرهار را از طریق تلفن با خود داریم و از اینا میخوایم بپرسیم که از دستشان چه کمک برآورده است که بتوانند با این مهاجرین و مردمی که با چنین وضعیت در ننگرهار روبرو هستند کمک بکنند. جناب ازمری، سبب برنامه خوش آمدین. فکر میکنم تلفنشان قطع شده. به هر حال خب حالا دوباره زنگ زدیم براشون ببینیم که تلفنشون رخ میشه یا نه. خب اما حالا تا که تلفن آقای ازمری رخ میشه با شنونده صحبت میکنیم که روی خط تلفن است. سلام علیکم، بفرمایید. رادیو آزادی است.
مهربانی کوی صاحب.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو.
و علیکم السلام.
تاجی کسانی ما باز نخواه بریکم زخورا دی قندوزی ما در پا قندوز کسان روانده فیلن خیم.
بله، تاسو په تاجکستان کې باندې یاست او د کندوز وضعیت خو تاسو واوریدو. آیا تاسو اوریدلی دي چې تاجکستان ته هم د کندوز لدی اوسنی وضعیت د خلک اوشتي وي تاجکستان ته؟
والله بله، روز زنګ هم کوټه تلیفون نه کار نه کوي. موږ انتقال وکړو د اشرف غنی حکومت، دروغجن حکومت، د عبدالله حکومت، دروغجن حکومت ده.
بله، د تلفون تماس جواب نه درکوي. څومره چې موږ تماس نیولی دی او خبریال مراته ویلی دی، ډیر خلک په دې خاطر جواب نه درکوي چې برق نشته چې تلفون پې چارج کړي. ډیر کم خلک بیټرۍ او داسې امکانات لري چې موبایل پرې چارج کړي.
رادیو آزادی را بشنوین، خبرهای تازه و دقیق و لحظه به لحظه از ولایت کندوز ما برای شما میتیم و از وضعیت آگاه میسازیم. تان خوب
اسکایپ
شنونده داریم. سلام علیکم، بفرمایید. رادیو آزادی است.
سلام، ابو تراب صحبت میکنم از ایتالیا. یک چیز بگویم که یه حالات افغانستان چقدر دیگه دوام میکنه؟ ما همیشه به حکمت های دیگه میشنیم که حکمت دیگه بیا برای ما جور کنه. مگر همیشه اون مرزای رفته هیچ چیز نشد. این دوتا
آقای ابوتراب، موضوع مورد بحث ما این است که نگران مشکلات که پناهنده های یا پناهجوی های مهاجرین بیجا شده داخلی البته در کندوز و ننگرهار دارن، در این قسمت ابراز نظر خاص دارین یا ای که در کل شما میخواین حکومت را در بارش ابراز نظر بکنین؟
ما در کل میخواییم که در حکومت تو برم تو حاصل مرجی ما به طرف تبایی کشانیده شدیم روز به روز. ما این نیست که جور شیم روز به روز خراب میشیم. کیست اگین یا قصوروار کیست؟ اگر هتر ما هم امیجوری ما صحبت کنیم روزانه که چی در باره قندوز چی بگویم یا در باره دایش چی بگویم، چیز به بار نمیاد. تا که حکمت ما اگر این جوان های امروز ما بخیزه بحث کنه این مردم هایی که از چقدر وقت آمده چقدر هایی سک بحث کنیم
زنده باشین آقای ابوتراب. یک جهان تشکر از تماس شما از طریق اسکایپ شنونده دیگه هم داریم، با اینا هم صحبت میکنیم. بفرمایید رادیو آزادی است. سلام علیکم، بفرمایید رادیو آزادی است.
خبری وکی آزادی رادیو ده.
خب فکر میکنم رابطه ما با این شنونده قطع شد، اما شنونده دیگه روی خط تلفن هست، با اینا صحبت میکنیم. سلام علیکم، بفرمایید رادیو آزادی است.
مهربانی کویسب.
السلام علیکم.
و علیکم السلام، بفرمایید رادیو آزادی است. برنامه زیر آسمان کبود، موضوع مورد بحث ما هم قسمی که شنیدین وضعیت بیجا شده های ولایت کندوز و ننگرهار است.
از مزار شریف گپ میزنم، از محمد نام دارم. من راز شما را دائما میشنوم، شما باور بکنین ازان تا که شما سپاسگزاری میکنه. ما بسیار زیاد خوش میشم واقعا شما خصوصا به می انقلاب از روزی که رادوی آزادی و آشنا دور شده فعال شده بسیار فعالیت شایع نکردین در هر حرف قانه تان آباد خیر ببینین. ما در امی موضوعات سیزم پیشترم بسیار کوشش کردم، خما یک گفتنی داشتم بسیار دلم درد کرد. میخوای مامور اتنیت شما بگویم بان که امی مسئولین خصوصا رئیس جمهور امیر بشنوه و متوجه شوه بفهمه که درد کندوشیات درد بسیار بزرگی است، درد بسیار خطرناکی است. واقعاً که مردم کندوز در یک آتش بسیار خطرناکی سوخته رایستان یا متوجه شوان حالی اقل همین که جمهور خوب بکار برش بود در روزی که کندوز سقوط کرده بود این نعمت در دفترش همین قلم و کاغذ می گرفت و نوشته می کرد که والی کندوز شدام، قماندان امنیت شدام، رئیس امنیت شدام. از برای خدا کم دکم هست 8000 نفر مسلح.
بله البته تصمیم لموضوع و تی قسم پدی خاطر مدوم را موقعیم درک را زکر چه طول در دیدلی دیدی کندوز پا وز خوابه دیدی، لیکن بهتره داده چه پا اغا موضوع چه موش انتخاب کرده پا یقی خبری و که موضوع داده چه لبیزایشو سر سمرا مرست شویده وزیعتی چنگه دی که تاسی پا خپل بیزایشوی دی تاس خونه هست تاسو آیا بلخت هم در غلی دی؟
نه من خوب بجای نست ولی زرم درد که هم وطنانم دی واقعا چه دوی رنج و عذاب زخت زیاد کر کرد دوست فیلن هم دوی پیور کس وزی بخواه شکل دی دولت و دولت
سی سو دیر مننه کور ودن تشلامت و سی بل اوریدون که لروزان معرفی که آزادی رادیو ده.
السلام علیکم نظری صاحب، جوری بخیر وروره.
سلامت.
سلام علیکم، بفرمایید رادیو آزادی است.
شکر بخیر. این می خواهر عزیز ما براتون گپ میزن.
بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید.
مخبردم نده سیمون من چیل دو اسلامی دعی پدست که بانک مستطیق کچنیان مودی مشرقی خدا غد اسلام از مسلمانان از کلمه بوایسی خدا غد مسلمانان گرد مرس ولی گرد خلق پو کچوی که مرس راستی دی پیش ولی رئینا وش دا گرد درواغ ولی مرس شد غنی نمونو ولی آلی که دادا زگ در شد و
کچنیان امریکا که دی مرس لکم زین تاسی لارچی نخبری کوی پرچی که خوب مخکیوی بلی خور تلفن کردی و
یالت
شا مغه خو ویل چې اچین ولوسوالی دی نګرهار لا اچین ولوسوالی
وګر ناګر د انسانان لپاره پراتی دی په داسې به باندې مړي دي خو تاسو رای وو وای فکر د ځان سره وو.
بله صحیح. نو تاسو ویل چې تاسو په داسټه کې یاست، کوم له متاسفانه چې ټلیفون مقطع شوی دی، دا مو نه ویل چې تاسو له کوم ځای به ځای شي ویاست کندوز شهر نه تللی یا ساو کلارچی له مرکز بل اوریدون کې لرو. اوس د ننګرهار د ولایتي شورا غړی شاغل زبی الله زمری د ټلیفون لاري را سره دی. زمری صاحب، مخکې د اچین ولسوالۍ څخه ټلیفونونه وشول، خلکو شکایت درلود چې ډیر خلک بے ځای شوی دي د جګړو له لاسه، او اکثره یا له خپلوانو سره دي یا در پدر دي. تاسو د ولایتي شورا په سطحه څه مرسته له دوی سره کړې ده، یا مو نورې ادارې آیا هڅولې دي چې له دغو خلکو سره بشري مرستې وکړي؟
مننه تاسو او د ازادي راډیو ټولو محترم اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی وړاندې کوم. تاسو په جریان کې چې په ټول د دې پنځه میاشتو په شاوخوا کې چې کله کله یا په دوامدار شکل باندې یا په وقفي شکل باندې داعش د طالبانو سره جنګ کوو یا طالبان د داعش سره جنګ کوو، په تدریجي شکل باندې د شینوارو د ولسوالیو څخه نازیان، چین، سپینزار، حاکمه څخه او هم څنګه د کور ولسوالینه من ډیر بې ځایه شوي هیوادوال وطنوال لرو چې تر دغه نن لحظې پورې همدازه تم چې خبرې کوو یو تعداد کورونه د وسلو په حالت کې دي. په دې کې به شک وي چې دې خلکو ته ډېر تکلیف رسېدلی دی، ډېر دا خلک ځورېدلي دي، دا خلک سربناه نه لري، دوی ته هغه اساسي او بنیادي ضرورتونه چې په نظر کې نیول شوی نه دی شوی. موږ باید داسې نه ده چې دا خبره یوازې ولایتي شورا د جریان نه خبر دی، نور څوک خبر نه لري. په دې باندې ولایتي اداره، مرکزي اداره، نړیوال سازمانونه ټول خبر دی. موږ دوی سره مجلسونه هم کړي. یو اساسي مشکل چې موږ درلودو لرو هغه دا دی چې دا زموږ بې ځایه شوي خلک چې دا په منتظم یا په یو ځای کې موقعیت هم نه لري. یو څه کورونه مارکو ته تللي، یو څه کورونه روداتو ولسوالۍ ته راغلي، یو څه کورونه د بیسود ولسوالۍ ته راغلي، یو څه کورونه د سرخوت ولسوالۍ ته تللي، یو څه کورونه په ښار کې پاتې شوي دي، یو څه کورونه مارکو ته تللي، یو څه کورونه زه چې مخمخ ته یم یو چې دا کورونه چې په ښار کې د سرپناه لپاره ځای نه درلود کابل ته تللي. د دې نه خبرې نه، خو هغه څه چې د دې ضرورت دی، ضرورت دوی را فشوی نه دی. اما یونیسیر او د کډوالو چا د کډوالو راستنېدونکو چارو ریاست او د حوادث سره د مبارزې ریاست په کار باندې د ولایتي ادارې د مشر یا د جناب والي صاحب په هلو ځلو باندې چې د دوی په توان کې وو مرحله په مرحله په تدریجي شکل باندې خپل هغه موجوده امکانات د خلکو نه سمو او د خلکو په خدمت کې ویسي.
تشکر جناب زمرای صاحب. کاری که از دست شما برآورده چی است، چی هست، چی میتونین بکنین بحث نماینده مردم در شورای ولایتی؟ آیا کار از دستتان ساخته هست که به مردم ها به بجا شده ها در ننگرهار انجام بتین، کمک های برشان جلب بکنین، توجه افراد که توانمند هستن جلب بکنین به کمک به این مردم ها؟
یک پاکی با شما اثرش میبینیم اما چیز که معتبر است و بهتر است و قانون و صلاحیت و مسئولیت است اداره ای که کمک میکنه با مهاجرین یا پیش نسل زدگان حوادث که بمیان می او ادارات که بزینا کمک میکنه وارد جریان هستن و چیزی امکانات را اونایی که او ادارات که در دست خود دارن یا توانش دارن در خدمت مردم هستن، خو قابل قناعت هم نیست. قناعت ما به می حاصل نمیشه که ما بگویم که بمی کم کمک که میشه بمی ما قناعت کنیم، اکتفا کنیم، قناعت ما حاصل شده نیست. اما چیزی که در توان تاریخ ولایتی و سازمان بین المللی جهانی کیس مصیبت را توان سود ان شاء الله که ما ارزوم داریم و توقع داریم که مکومکا به جای برآورده شود تا مشکلات زیاد از نگاه سرپناه و آب آشامیدنی و دیگر ضروریات که توان باشه رفع شود.
با تشکر جناب زبیلو از نرای عضو شورای ولایتی ننگرهار در تماس تلفنی با ما هستند. نظریات و سخنهای ویرشانی دینا و شنونده های عزیز هم از طریق تلفن ابراز نظر کردن و همچنان از طریق اسمس و صفحه فیسبوک.
بله شاغل اسمرهی، د داعش په ارتباط زموږ یو شمېر اوریدونکو پوښتنه کړې ده چې دوی هم خلک مجبور کړي دي چې له سیمه ووځي. د دوی هدف څه دی؟ ولې غواړي چې سیمه دوی ته خالی شي؟
تاسو خو پوهېږئ چې د افغانستان په دې څلورو لسیزو جنګونو کې د افغانانو باندې د افغانستان او د افغانانو بېچاره ولس باندې مختلفې لوبې شوي دي او کېږي، او د لوبو یوه نوی پروژه چې هغه نوی رامنځته شوی ده هغه داعش دی. داعش هغه ستره لویه جنایتکاره ډله ده چې دوی نه بخونکي جنایت افغانستان د ولس سره او خاصتا د شینوارو غریب او بیخاله خلکو سره دوی تر سره کړی چې دوی د بخلو وړ نه دي او نه به اوسي او نه به څوک وبسي. دوی دلته مختلف اهداف لري. ګور یو خو دا دی چې دا خلک چې دوی د مناطقو نه وباسي په نورو خلکو کې د دوی دا شتون یا د دوی ظهور یا د دوی موجودیت د څه د یو قوت په څیر مطرح کېږي. ټول موږ دومره قوي او غښتلي یو چې خلک د کورونا وباسي او خلک الله تعالی الاول ګوره په یو کتاب کې منسته په یو سین کې منسته په یو مصب کې منسته د انسان الاول. اما دوی چې دغه کارونه کوي دا د دوی دپاره نه کوي، نه د خدای د رضا دپاره کوي، نه دا د خدای د الهي احکام دی چې دوی دغه کړنې ترسره کوي. دوی دغسې جنایت ترسره کوي چې خلک د دوی تر تاثیر واوسېږي، خلک د دوی تر تاثیر لاندې راشي او خلک د دوی عواملو ته اطاعت وکړي او دوی ته اعتنا وکړي او دوی ته احترام وکړي. څه چې داعش وي خلک به یې ومني. اما دا برعکس شوی دی. تاسو پوهېږئ چې د داعش رامنځته کېدو سره د داعش په راتلو سره د دوی دغسې مقررو جنایتونو په رامنځته کولو سره سم دوی د خلکو د افراط ول ګرځېدلي دي او دوی د افغانستان په ولس کې، د افغانستان په اجتماع کې، د افغانستان یا په افغاني ټولنه کې د دوی شتون دپاره شپې به هم لګېږي او تاسو به عمله نور لږ موده وروسته وګورئ چې دوی به څومره وځپل شي او دوی به له منځه لاړ شي، دوی ته به قوي ضربې ورکړل شي. همدا درې څلور ورځو کې چې داعش د افغانستان او خاصتا د ننګرهار کې نوي وسله وال پوځ او امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې چې ښکېل شوي دي، په پنځو میاشتو کې دوی دومره ضربه نه ورسېدلی چې په درې دوه درې څلور ورځو کې د دوی څو سوه کسان وژل شوي دي، مړه شوي دي او ټپیان شوي دي او د جنګ تاهیم دوی تر کړی دی. نو دا به د حکومت د لومړي مسئولیتونو له جملې څخه دا وي چې داعش باید له منځه یوسي او دا خلک چې بې ځایه شوي دي او کډه شوي دي او بې ځایه کېږي دا د دې جنایتکار ډلې د لاسه دی. که دغه جنایتکار ډله دلته وجود نه درلودی او دوی شتون نه دی درلودلی، نو هېڅکله دا زموږ بېچاره او غریب خلک، دا زموږ د شینوارو خلک، دا زموږ تورسرې سپینګیرې او زموږ بچیان.
تشکر جناب زبیر ازمرای. تشکر جناب زبیل آزمرای عضو شورای ولایتی ننگرهار. همچنان شاه محمود شینواری خبرنگار رادیو آزادی را از ولایت ننگرهار با خود داریم. و آقای شینواری، تا جایی که ما دریافت کردیم تلفن ها و پیام هایی را که در این برنامه شنیدیم و دریافت کردیم، اینها مخصوصا از کسایی که خودشان به جا شدن در ننگرهار میگن که کمک با اینا صورت نگرفته. آیا شما شاهد کمک های بشری با این به جا شده ها هستین و اگر نیستین دقیقا چه کمک های اولیه این به جا شده ها نیاز دارن، از جمله سرپناه، مواد خوراکی و امثالش؟
دیر زیاد من ما مخکی هم یادونه و کلا که د هغې د ننګرهار د ناامن سیمو څخه د داخلي بې ځایه شوو کډوالو دغه لړۍ د شپږو میاشتو راهیسې روانه ده. هغه کورنۍ چې په پخوا بې ځایه شوي وي او نورو سیمو ته کډه شوي وي، ولایتي ادارې هغوی سره لومړنۍ مرستې ترسره کړې وي. ولې دا سیمې خلکو سره چې موږ غږېدلي وو، هغوی وویل چې په مجموع کې ټولو ته دغه مرستې نه دي رسېدلي، خو ولایتي ادارې د دې ډاډ ښکاره کړه چې موږ ټول هغه کورنۍ چې د هسکې مینې کوټ ولسوالۍ نه، اچین نه، سپینغر نه، نازی دغه ساحونه چې راکړه شوي موږ ورسره مرستې کوي. دغه اوسنۍ کومې کورنۍ چې راکړه شوي چې دا په سلګونو کورنۍ دي، د اچین ولسوالۍ څخه دغه وروستۍ جګړې له چې راکړه شوي دي، دوی سره مرسته نه ده شوې او نه سپېت سره شوې ده. دغه څو شېبې وړاندې ما د سرې میاشتې ریاست سره هم اړیکه نیولې وه. دوی دا خبره تایید کړله چې تېرې چهارشنبې ورځې پورې دوی ته چې کوم ارقام راغلي وو، تر شپږ سوو پورې دغه کورنۍ له چین نه راکړه شوې وي. دا چې په دغه تېرو دوه درې ورځې کې نورې څومره کورنۍ راغلي، نو طبعا یو نیم زر دوه زرو ته دغه تعداد رسېږي چې دغه وروستۍ کومې کورنۍ راکړه شوې وي. خو دوی سره مرسته شوې او هغه د سرې میاشتې ادارې هم دا خبره وکړله چې کله ولایتي ادارې د خوانه دوی ته دنده وسپارل شوه، دوی به سروې ترسره کړي او د هغې نه وروسته بیا دوی سره مرستې وکړي. خو دغه کومې کورنۍ چې دا اوس روانې دي، عملا دوی جلال آباد ښار ته یا د غنیخیل ولسوالۍ ته، همدارنګه نورو سیمو ته چې راکړه کېږي، دغه تازه کورنۍ دوی سره مرسته نه ده شوې. او دوی ټینګار په دغه باندې کوي چې دوی د سرپناه ځای نه لري. هغه کورنۍ چې په تېر کې هم راکړه شوي دي، دغه د سیمې خلک وایي چې دوی ته باید د سرپناه ځای پیدا شي، ځکه زیاترو دغه څلور پنځه میاشتې خپلو خپلوانو کره په ډېر سختۍ باندې دوی شپې ته سره کوي، ځکه په یو کور کې پنځه شپه کړي دي. دوی غوښتنه هم همدغه ده چې باید د سرپناه غم ورته وخوړل شي.
ډیره زیاته مننه شاه محمود شینوار. عبد الله عابد لیکلی دی وای ولی ډبلیو اف پی یا د خوړو نړیوال سازمان د کندوز له خلکو سره مرسته نه کوي پروګرام. البته متولا له کندوز څخه وای چې بغلان ته مهاجر شوی دی او هیڅ ډول مرسته تر اوسه پورې نه ده ورسره شوې. له لنډې خبرچې وروسته بیا هم له تاسو اوریدونکو سره یو.
طبیعي پیښې، پرمختیا، د مهاجرت بحران، د سیمې او نړۍ تر ټولو مهمې پیښې او هر هغه څه چې تاسو ته مهم دي، د امریکا غږ آشنا رادیو تاسو له نړۍ سره نښلوي. د وږي د میاشتې د 28 نیټې څخه د ماښام په 2 بجو له رادیو افغانستان نه د امریکا غږ آشنا رادیو.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا پس از ساعت 7 شام روی همین امواج شنیده می شوند. اگر فیسبوک دارین صفحه فیسبوک رادیو آزادی را هم لایک بکنین. آدرس ما facebook.com/azadiar و همین بحث را که حالا جریان داره در برنامه زیر آسمان کبود می تانین روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی شما ادامه بتین و نظریاتتان را در روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی در رابطه با موضوع مشخص برنامه بنویسین.
او همدارس دی ازاری رادیو بلا فیسبوک پانه دا facebook.com/azadiradio. شاغلی زبی الله زمرای، تاسو مخکې دی ازاری رادیو د خبریال شاغل شاه محمود شینواری څرګندونی واوریدې د خلکو د شکایتونو په برخه کې، خصوصا د سرپناه په برخه کې څه چاره هم شته؟ د دغو کسانو شمیر ډیر زیات دی، څه باید وشي؟ کلان دوه چې وخت کم لرو.
آسان دسه دی چاپس دی یو یو منابعو نه کېږي، د امکاناتو نه کېږي او د خلکو د ضرورتو مطابق د دولت یو پلان او پالیسي او ستراتیژي ولري او پالیسي ولري چې د خلکو مشکلات رسیدګي وشي. اما څه یو پیږي چې یو مشکل دا دی چې دلته د ژمي موسم هم به سره رسېدو دی او د ژمي موسم ته رارسېدو سره سم دغه ډېر خلک په دا ټول د 15 میاشتو کې په تدریجي شکل باندې دوی مهاجر شوي دي. دولت من ډیر دخت لري، کله دولت خپل امکانات په کار واچي او داخل کوته پرې دختو کې د ماقت وخت لپاره ځای ورکي او دوی د پاتې سات بنا جوړول او د خیمو د امکاناتو برابرول او د سکول وګو د امکاناتو برابرول لپاره یو منظم تدابیر ونیسي. دا جنگ خوده مکه د زندانې شي چې دا څو د جنگ زندانې کېږي خلک دې تان کېږي چې معجز شي خپل کورونه پرېږي او د عام صحو ترشي. نو دا یو لاره ده، بل لاره دا ده چې دا خلک په دغه مختلفو ځایونو کې د دې شې دي د نړیوال بازار ملګر سوالي کوي چې جلالآباد ښار کې د جلالآباد ښار په نواحیو کې د غیر منظم 15 کوریاو ځکه له شپږ کوره بل ځای کې د لاس کوره بل ځای کې 15 کوره بل ځای کې دا ستونزې دي. دولت دې ته په منظم شکل باندې چې هغه څه لازم دی چې دګین کې هغه څه چې د خلکو ضرورت دی هغه څه نه دی شوی، خو تر خپل امکانه پورې نړیوال سازمان د ولایتي ادارې د په همغږي باندې کوم څه د توان کې دی تر سره کوي. اما دغه د دې کلین تر سره کېدل تر دې حده پورې د قناتونه موږ خدای مجبورتونه دي چې د ټولو خلکو نه ډیر مهم متضرره دي د خلکو د امنیت ساتنه لري چې خلک باید خپل کورو ته لاړ شي.
با تشکر جنده باشین جناب زبیح الله ازمرای، عضو شورای ولایتی ننگرهار. همچنان در همین برنامه حفیظ احمد میاخیل مشاور مطبوعاتی وزارت امور مهاجرین را با خود داشتیم. جناب حاجی عبدالمومن عمرخیل سابق ولسوال چهاردره ولایت کندوز در ساعت اول با ما بودن، همراه با دکتر فاطمه عزیز نماینده مردم کندوز در ولسی جرگه و عبدالودود پیمان نماینده مردم در ولسی جرگه. از همه شما تشکر و از مهمان از شنونده های عزیزم تشکر که در این بحث ما را همراهی کرده این. من امید مرزبان و همکارم اسمت ساروان حالا با شما خداحافظی میکنیم. در برنامه زیر آسمان کبود روز شنبه آینده با شما خواهیم بود. برنامه های رادیو آزادی را تا ساعت 7 شام دنبال کنید. بعد از آن برنامه های رادیو آشنا را بشنوید.
کبوترهای سبز جنگل در دور دست از من سرود سبز میخوانم. کبوترهای سبز جنگل در دور دست از من سرود سبز میخوانم. من آهنگ سفر